د ازادي رادیو د نیم ساعته خبري مجلې ته خراغلاست. قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې سیلابونو 15 کسان وژلې دي. د بدخشان له طبي پیښو سره د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبری ننو ویل چې سیلونو په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي. له دمخکې د بدخشان له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امر محمد کامګار ویلي وو چې د جمعې ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیزې ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د چارواکي زیاته کړه چې سیمې ته یې مرستندوی ډلې استولې دي څو حال معلوم کړي، خو په جرم او بهارک ولسوالیو کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او ګڼ کورونه هم سیلونو وړي دي. د راپورونو له مخې د سیلابونو د فیض آباد بهارک پر لویه لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان الکوزای وایي پاکستان او هند له هم د افغان سوداګرو د مالونو مخه نیولې ده. ښاغلی الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تجارتي مالونو بار سلګونه کانټینر په کراچۍ، تورخم او سپین بولدک او همدرس په واګه بندرونو کې درول شوي دي.
زمونږ تقریبا 150 ټرکونه د 15 تاریخ نه وروسته پاکستان ته بایدواګې ته لاړ شي. وچه میوه پکې ده او سبزی ده او تازه میوه ده. هغه هم اول پاکستان ودرولې او بیا وروسته پاکستان لیټر ورکو چې د اخلاص یو سندیا اجازه نه ورکوي او دا بند ده. او علاوه د دې نه زمونږ یو نیم زر کانټینر چې د هندیا مال دی او کراچۍ ته راغلی دی، په کراچۍ کې ولاړ دی او حتی یو تعداد یې لوټ شوي دي، تورخم ته رسېدلي دي، چمن ته رسېدلي دي، هغه هم ولاړ دی، هغه پاکستان ودرولي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی د غغړی له هند او پاکستان وغوښتل چې د افغان سوداګرو کانټینرونو ته اجازه ورکړي. لبلې خو د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مشرتابه پلاوی نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. دوی له ښاغلي متقی څخه وغوښتل چې د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له کبله د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ برازیل ته د افغان کډوالو د لومړنیو کورنیو د تاګ هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په نوښت په لومړي ځل د ټولنیز ملاتړ پروګرام له لارې د لاتینې امریکا په دې هیواد کې یو شمېر افغانان د کډوالو په توګه ومنل شول. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه افغانان له پاکستانه د برازیل ساو پاولو ښار ته ورسېدل. د دوی د هرکلی او ټولنیز ادغام چارې د پناه ځای په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا پر مخ وړل کیږي. دا اداره د برازیل د حکومت لخوا ټاکل شوې ده څو د کډوالو په سرپرستۍ او د ادغام په پروسه کې مرسته وکړي. ټاکل شوې چې پناه ځای به په روان 2015 کال کې 1500 کسان ومني. بلوڅ بلتون پال ادعا کوي چې د زندانونو پر یو بس د حمله په ترڅ کې 15 پولیس افسران یرغمل کړي دي. د بلوچستان د پولیسو یو چارواکي نن تایید کړ چې د 150 او 300 کسانو ترمنځ وسلوالو تیر شپه د کلاتو لسوالي یو لوی لاره بند کړه او هغه بس یو درو چې پولیسو بندیان په کې لیکدول. د سیمې یو جګ پړي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویل چې وسلوالو بندیان خوشی کړل خو 15 تنه پولیس افسرانی یرغمل کړل. د دې چارواکي په وینا د تختول شویو پولیسانو د مندل لپاره عملیات روان دي. دا چارواکي زیاتوي چې بریدګرو د سیمې دولتي ودانۍ او یو بانک هم وسوځول. د دې برید پړه د بلوڅ د ازادۍ د پاوڅ په نوم د بلتون پالو ډلې منلې ده. او د برتانیا پولیسو اعلان کړی چې د څلورو ایرانیانو په ګډون 15 تنه یې د ترهګرۍ په تور نیولې دي. د لندن ښار پولیسو نن سهار په یو بیان کې ویل چې دا کسان په لندن، سویندن او مانچستر کې نیول شوي او پر دوی پر یو ځانګړي ځای د حملې د پلان د جوړولو شک دی. پولیسو د نیول شویو کسانو هویت نه دی افشا کړی خو ویلي دي چې څلور تنه یې د ایران وګړي او عمرونه یې د 29 او 46 کلونو ترمنځ دي. د 15 کس عمر او طبیعت تر اوسه تر څیړنې لاندې دي. سموک راګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو نن یک شنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د غوی یا ساور 1403 ده چې د 2015 میلادي کال د میله څلرمه نیټه سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په بدخشان ولایت کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځانی زیانونه اړولې دي.
یو شمیر استوګنیز کورونه، سړکونه، باغونه، کرنیز ځمکې او دوکانونه زیانمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي، چې له امله یې ګرانو هیوادوالو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي.
د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیونونو له نړیوالو غوښتي دي چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي. په نړیوالو مسایلو کې باوري چې د یمن د حوثی اغیانو لخوا ویشتل شوی توغندی د اسرایلو تر ټولو لوی هوایي ډګر ته نږدې لګېدلی دی. او په یو جالب راپور کې به د دغې جرمنۍ میرمنې خبرې واوري چې وایي افغاني خواړه ډیر خوښ دي.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut.
Zuma afghani khoradi.
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لومړی مطلب ته د طالبانو د حکومت لپیخو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي په شمال ختیځ زون کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ادارې ویاند حافظ محمد یوسف حماد ویلي چې د دوی ولایتي ټیمونه اغیزمنو سیمو ته رسیدلي او له سروې وروسته به زیانمنو کورنیو سره مالی مرستې وشي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د وروستیو سیلابونو له کبله په جرم، یومګان، وردوج او بهارک ولسوالیو کې خلکو ته درانه زیانونه اوښتي دي. د موضوع نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د سالنګونو په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې نن او سبا هم د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی، د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي په شمال ختیځ زون کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي. د دې ادارې ویاند حافظ محمد یوسف حماد په یو غږیز پیغام کې چې نن یک شنبه د مې په څلورمه د یادې ادارې په اکسپان خپور شوی ویلي چې د دغو سیلابونو له امله دوه تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي.
د لومړنیو راپورونو له مخې یو شمیر استوګنیز کورونه، سړکونه، باغونه، کرنیز ځمکې او دوکانونه زیانمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي، چې له امله یې ګرانو هیوادوالو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. له بده مرغه په دې پیښو کې دوه کسان شهیدان شوي او درې نور ټپیان دي.
نوموړي د کوم ځانګړي ولایت نوم نه دی اخیستی، خو په شمالي ولایت بدخشان کې پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری کورنۍ رسنیو ته ویلي چې سیلابونو د دغه ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډیر مالی تاوانونه هم اړولي. تر د مخکې په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امیر محمد کامګار ویلي و چې د جمعې د ورځې سیلابونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیز ځمکې او بڼونه هم ویجاړ کړي. په همدې حال کې د بدخشان د جرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
البته خانه های مردم و زمین
دی وای په جرم کې د خلکو کورونه او کرنیز ځمکې چې غنم او لوبیا یې پکې ترلې دي لمنځه تللې. په بهارک ولسوالۍ کې هم خلکو ته درانه زیانونه اوښتي.
تخریب کړه
د دې ولایت د مرکز فیض آباد یو اوسیدونکي هم چنې غختل پر راپور کې نو مخپور شي. ازادي راډیو ته وویل سیلابونو زیانونه اړولي، یو شمیر موټرې سیلاب وړي او درې ماشومان هم د سیلابونو له امله مړه شوي. دوی وایي حکومت او مرستندویه موسسو تر دې دمه د زیانمنو کورنیو سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړې، خو د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې زیانمنو سیمو ته د دوی ولایتي ډلې رسیدلي او له سروې وروسته به له زیانمنو کورنیو سره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې یک شنبه د مئی څلورمه او دوشنبه پنځمه هم د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنشیر، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او مرکزي ولایتونو کې د سختو ورښتونو، سیلابونو، تیزو بادونو، تالندې او برېښنا اټکل شوی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبرتیا کې په یو شمېر دغو ولایتونو کې له 10 تر 30 ملي مترو پورې د باران د ورېدو اټکل کړی. په خبرتیا کې د یادو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوی چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان له اقلیمي بدلون اغیزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تیر 2024 کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو بې مخینه سنولو ته په پام د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د نړیوالې ټولنې غوښتنې دي چې په دې حساس وخت کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي. د سازمان ویلي زرګونه افغانان چې هر ورځ له پاکستانه افغانستان ته ستنېږي له سختو کړاوونو سره مخامخ دي او هغوی ته د ژوند ژغورونکو خدمتونو په موخه یې د بیړنۍ مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د شمیرو له مخې یوازې په 13 اپریل میاشت کې له پاکستانه شاوخوا 1,15,000 افغانان ایستل شوي دي. ځینو راستنو شویو کورنیو ازادۍ راډیو ته ویل چې سرپناه نه لري او ماشومان له سختو کړاوونو او لوږې سره مخامخ دي. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
کور لارو نه خل لارو خیمه کې خو ځون نتیریږي خپل مې مېړه معذور ده او یا سفنګیره ده خو سر مې نور څوک د سن سره سیمه مزدوري و کی
د پاکستان له اسلام آباد افغانستان ته ستنه کړل شوی شریفه و وای کبودری اونې مخکې له دغه هواده په زور راستل شوی او لا هم خپل دولس کسيزي کورنۍ سره به سرپناه او به برخلي کده. شریفي ازادي رادیو ته وویل چې د کابل په کارتینو سیمه کې په خیمو کې اوسې کی لکه نو ستونزو سره مخ او ان ماشومان یې د خوراک لپاره هم څنل لري.
خوراک مثال پیدا کوم په ډیر سختۍ پیدا کیږي. مونږ غوښتنه خدا د سیمه تا کور راکی کور نه لرو کنه مازور راکی دی یا مخصوص سپینګر دغه چی شي خوراک ته سیماریس ته سی کارت ته سی روزګار ته سی کرایات ته سی چشته وسی بس مونږ غواړو له خپل کور راکی خیمه لرو خیمه کې خزون نه کیږي دی غریبین خدا غسه آل را من راغله ده.
دا یو از شریفه او کورنۍ نه بلکې له پاکستان بل راستون سوای کډوال چې نه غوښتل راپور کې نو مخبور سي او په ننګرهار ولایت کې په ولری پرته سیمه کې موقتا مش سوای هم وای چې د درې اونۍ په تیریدو لا هم مناسب سرپناه نه لري او له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی. د ازادي رادیو ته وویل
تقریبا درې هفته مشوي کوم مشکلات ډېر زیات دي او بس یو کوټه غیر کړې ده بس هغه سره پراتیو دا مشکل دی. بل مشکل دا دی چې کار ژوند نشته دی دولتي یو څه بل داسې
د شکایتونو داسې مهال دي چې د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC تازه له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو بې مخینې ستنولو ته په پام له نړیوالې ټولنې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې فدراسیون عمومي مشر جاګن چاپګن د می په درېمه په خپل اکسپانه د یاد فدراسیون د یو راپور په خپرولو لیکلي چې دوی په لومړي قدم کې خپل د بیړني حالت د مرستو له صندوقه بیړني بودیجه آزاده کړي خو د ناورین له پراخوالي او شدت ته په کتو سره اوس د 25 میلیونه CVC فرانکو د راټولولو لپاره یو بیړني غوښتنه پیل کړې ده څو راتلونکو دوو کلونو کې مهمه ځوان ژغورونکي مرستې ورسوي. دغه فدراسیون ویلي هر ورځ په منځني ډول له 4 تر 6 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته سنول کیږي چې له سختو شرایطو سره مخ دي. راپور کې وړاندې راغلي په تیرو 1,300 کې نږدې 1,000,000 افغانانو له پاکستانه افغانستان ته لننګونو ډک سفرونه کړي چې یوازې په اپریل میاشت کې شاوخوا 1,15,000 بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شوي دي. راپور کې دا هم راغلي چې له دې ستنه کړل شویو ډیره یې آن په یوه خیمه کې تر څلورو کورنیو هم ځای پر ځای سوي دي. د IFRC د راپور پر بنسټ دا کډوال په داسې حال کې ستنول کیږي چې افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول روغتیايي سیستم وارلمخه نازک دی. ښځو د هغوی د جنسیت له امله له ټولنې څنډې تکړل سوي له شپږم ټولګیو پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري. اکثریت راستانه سوي د سرپناه په ګډون آن لومړنۍ اسانتیاوې لکه کافي خواړه او اوبه نه لري او په ټکو یې ګڼ شمېر ماشومان په خورځ که یخته دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې حساسو شیبو کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي ځکه په ټکو یې هر مرسته کولی سي کورنۍ بیرته د خوندي او باعزت ژوند په لور بوزي. د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 نیټې راهیسې له هغه هېواده د افغان بې اسنادو او ACC یا افغان تابعیت کار درلودونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. ځینې پاکستاني رسنیو د خپل هېواد د چارواکو په حواله ویلي چې دوی به روان کال په دریو بیلابیلو پړاوونو کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د دغه راپورونو پر بنسټ د پاکستان حکومت به د ACC کار درلودونکو افغان کډوالو تر ایستلو وروسته د POR په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کار درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي.
له پاکستان د استل شویو افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور مو اوریده چې سره صلیب او د سری میاشتې نړیوال فدراسیون له دوی سره د مرستې غوښتنه کړې او پر نړیوالو یې غږ کړی چې په دې حساس وخت کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سموګ راګله ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان اروند نور مطالب هم لرو خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. هغه توغندای چې د یمن حوثی یاغیانو د یک شنبه په ورځ وشتلې وو د البته د اسرایلو پر لور د اسرایلو د ترټولو لوی نړیوال هوایي ډګر بن ګوریون ته نږدې لویدلې دی. ریټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې د دې توغندې له لګېدو سره په سیمه کې لوګی پورته شو او د هوایي ډګر د ټرمینل ودانۍ دننه د مسافرو ترمنځ ویره خپره شوه. اجمل اند د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
دا ایران ملاتړ لرونکو حوثی غیان چې د برید مسولیت منلې وایي دوی پر اسرائیل توغندي د غزیل فلسطینیانو سره د یووالي په موخه توغوي. دا رويټرز پر ریپورت کې ویل شوی د اسرائیل پولیسو یو لوړپوړي چارواکي خبريالانو ته غکنده و خو د چي د توغندي لګیدو رامنځته شوی و. د هوایي ډګر چارواکو دام ویلي توغندي د دې هوایي ډګر د دریم ټرمینل د موټرو تمځای ته نږدې سړک ته سیر ملګیدلې. د توغندي لګیدو وروسته د اسرائیل د دفاع وزیر وویل هر څوک چې مقتضیان رسوي موږ به ورته و برابر ثواب ورکړو. د اسرائیل دولسم کانال ریپورت ورکړی چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د یک شنبه په ورځ د امنیتي وزیرانو او دفاعي چارواکو سره د احتمالي غبرګون په اړه غونډه وکړي. پرته له یو توغندي چې تیر کال په تل ابیب کې ولګیدل یمن څخه توغول شوی ډیر توغندي د اسرائیلي دفاع سیستم له لوري تر دې مخکې شن شوی. اسرائیل پوز ویلی چې د یک شنبه د برید پاړه څېړنه کوي. دا د برید لامل د اسرائیل په مرکزی سیمو په ځانګړي ډول تل ابیب ته نږدې د خطر زنګونه کړنګول شوی. د رويټرز خبري اژانس وايي یو خبريال چې د تل ابیب او بیت المقدس ترمنز د موقعیت لرونکي بن ګوریون هوایی ډګر کې وو د خطر زنګونه واوریدل ویلي دل چې مسافر د خوندي خونو پر لور منډي وهي. د هوایی ډګر لسمی څخه یو شمېر کسانو په خپل موبایل ټلیفونونو ویډیوګانې ثبت کړي چې تور لوګي پکې له هوایی ډګر او د الوتکو شاته ښکاري، خو رويټرز خبري اژانس ویلي دي دغه ویډیوګانې تر اوسه دوی نشي تاییدولې. د اسرائیل د بیړنیو چارو ادارې ویلي اته تنه روغتون ته لیږدول شوي چې برسیرن ټپیان دي. د برید د مسولیت منلو پر مهال د حوثیانو نظامي ویاند وویل د اسرائیل مرکزی هوایی ډګر نور د هوایی سفر لپاره خوندي نه دی. دا اسرائیل د هوایی ډګرونو اداري ویان بیا ویلي د الوتنو ځنډ او بندیزونه پای ته رسیدلی او الوتنې بیرته پیل شوې دي. د یک شنبه د برید ریپورتونه داسې مال خبريږي چې ویل کیږي اسرائیلي وزیران د غزې د عملیاتو پراخولو ته نږدې شوې دي. یاد عملیات په مارچ کې له دوو میاشتو اوربن له پای ته رسیدو وروسته بیرته پیل شو. د اوربن د بیا راژوندي کولو هڅې تر اوسه پورې ناکامې دي. حوثیان چې د یمن ګڼې سیمې کنټرولوي د 2023 کال په وروستیو کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې له پایل سره سم اسرائیل او د سری بحیرې سوداګریزې کښتۍ په نخښه کول پایل کړل.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ راګله ازادي رادیو اوري. یو ځل بیا ورزو د افغانستان روانو چارو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو خونه وایي د هند او پاکستان ترمنز ورستي کړکېچ د افغانستان پر صادراتو او وارداتو هم اغیز کړی دی چې لکه بلې افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اوړي. د دې خونې مسؤلینو ازادۍ رادیو ته ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنه او یو شمیر سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ستونزو له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د هر ډول ترانزیتي توکو واردول منع اعلان کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکی چاو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندرونو او ترانزیټي لارو د بندیدلو لامل افغان سوداګرو ته درانه مالی زیان نه وختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په واګه بندر کې د افغان سوداګرو د صادراتو او ترانزیټي موټرو بندیدل او د غراس په کراچۍ بندر کې له هند افغانستان ته په سوداګریزو وارداتو توکو بندیز افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اړوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي د مای په څلورم ازادي راډیو ته وویل
پرون د بهرنیو چارو وزیر سره ناسته درلوده. په دې ناسته کې د سوداګرۍ ګډې خونې سوداګرو او د سوداګرۍ او صنعت وزارت استازو هم ګډون درلود. د ستونزو په اړه خبرې وشوې او هڅه روانه ده چې د ستونزو حل شي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو عمومي رئیس نور احمد نور د یکشنبه په ورځ د مې په څلورمه د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او په سیمه یاغیز په نوم په یو سیمینار کې ویلي چې د واګه بندر تړل کېدو د افغان سوداګریزو توکو د لیک مخنیولې او د افغانستان سوداګریز سکتور ته د پام وړ زیان اړولې. که څوم د پاکستان حکومت د 13 اپریل په 13 اعلان وکړ چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرو ته له واګه بندر لارې د وختو اجازه ورکړې خو د هند حکومت له پاکستان د هر ډول ترانزیټي توکو په ورتاګ بندیز لګولې. د هند سوداګرۍ او صنایع وزارت د یو رسمي مکتوب لمخې چې یو کاپی د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ترلاسه کړې او ازادي راډیو سره شریکه کړې پکې تر بل امر پورې له پاکستان هر ډول ترانزیټي توکو واردول او صادرول منع شوې دي. دغه مکتوب چې د مای په دوهم خبر شوې پکې راغلي چې د پریکړه د هند ملي امنیت د ساتنې په هدف شوې. افغان سوداګر وایي دغه محدودیتونه دوی اندېښمن کړي. هند ته د وچې میوې یو سوداګر حبیب الرحمن رحماني چې سوداګریز مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي ازادي راډیو ته وویل
ټول زیات میلیونه ډالر او مالونه دي او دې کې به ډیر زیات نقصان واړي افغانان دي. د خاص کلیر معلوم سي چې افغانان ته اجازه نه ورکوي په دې لارې نو بیا هغه پروسیجرونه پاکستان د لارې برته شاید واپس افغانستان ته راوغړي چې زموږ د شرکت هم یوازې د سیر شرکتونو ستاسو د غوډه لس لس دولس دولس موټر استفار موټر کې تقریبا 15 شل ټنه مالونه به ورکړي ډیر زیات تاوانونه دي.
له هند د سوداګر ریزو مالونه یو واردونکو افغان سوداګر منور لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تاسو مشته سره مخامخ یبلې وو یلار نه درو مال رانیول دي پیسې ما سوال دي اوس کراچی ته لار باندې کړی ده مال غوښې نه سو پیسې کمپنی سره باندې پاسولې مال په کمپنی کې پاتې دي او غوښې نه سو راغوچ دا وضعیت مال نیږي شپمنت یا برګرینس کولای
دغه سوداګر د هند او پاکستان له حکومتونو غواړي چې سوداګری د سیاسي اختلافاتو قرباني نکړي. د اقدامات د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې له خونړي بریډ وروسته وشول. دا یاد بریډ وروسته د هند حکومت د پاکستان په زد تاجری اقدامات وکړل چې تر ټولو مهمه د سند او بود تاریخي تړون لغوه کولو چې لمخي پاکستان ته د سند او بود جریان تضمین شوه. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په خبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولي الوتنې وزندوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه خبرداري ورکوي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او د افغانستان د وارداتو او صادراتو زندیدل بعد د افغانستان سوداګري په ځانګړي توګه د وچې میوې صادراتو ته جدي زیان ورسوي. د دې خونې د معلوماتو لمخې د واګه بندر لالارې هر کال د 1500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچې میوې هند ته صادرېږي او له هند د 800 میلیونه ډالرو په ارزښت ترانزیت د ټوکی د کراچی بندر لاره افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویان خالد احمد رحماني زادي راډیو ته وویل چې دا مهال د واګه بندر کې شاوخوا 150 په سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټر بندې پاتې دي او دغه بندر په تړل کېدو سره به هند ته د وچې میوې صادرات پر راتلونکي کې د پام وړ کم شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي خو له هغه مخکې ورستای راپور لرو. ټوله ته څرګنده ده چې په افغانستان کې قابلی پلو ډیر خوښونکي لري خو دا چې د آسیا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې او ان په اروپا کې هم خوښونکي لري ښایي تاسو ته نوې خبره وي. راځئ د افغانانو د دې خوندورو خوړو په اړه د بهرنیانو نظر واورو.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden. Somit würde ich das afghanische Essen jedem ans Herzen legen, weil man einfach immer was findet und es ist etwas für jeden dabei.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. وای قابلیه دیر خوخیگی نه وازه دده بلکه ده کورانه و دوستانوی هم او دیر زلی ده خوالو للپاره ده افغانان و رستورانتو نو تزی
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut. Aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
زما افغانی خوالو دیر خوخیگی یو زما نه زما ده کورانه او دوستانو هم زما اخبال کورانه او دوستانو زر افغانی رستورانتو نو تزم او هنوفر که ده رستورانتو نزیاد دی افغانی رستورانتو نو تا چه لار سه دیر انتخابو ندی او څوک نه پوهیږي چې څه واخلي خو په ځانګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښیږي هغه قابلي ده او ډیره خوندوره ده
Es schmeckt einfach sehr gut und es sättigt ein.
بخاطر هالنده ای محمد د افغانانو د خوړې ډیر خوښتي
Unsere Buurvrouw is Afghaans en soms maakt ze kabuli palau.
زمونږ باندې یو افغان ده. کله کله مونږ ته قابلی پلاو راوړي. ماته یې ډیر خوند راکړی. زه ورغلی یم او لنګدې مې لیدلې چې څنګه یې پخوي. به دا خوندور ده.
یو شمیر افغانان د هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی والا تندي وریجې یا بریاني ډیره خوښوي. خو ډیری هندیان بیا وایي د دوی قابلی خوښه ده. محمد عمر یو له دوی څخه دی.
افغانی خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواړه ډیر خوخوي زما هم افغانی خواړه ډیر خوخي زین خواړه دي چې دلته خلق ډیر خوخوي او زه هم ډیر خوخو لکه قابلی پلاو ما یو کال مخکې یو دوست کر خوړلې و کله کله چې لاجپت نگر ته هم لارشم خورمي ډیر مې خوخه ده
واوی خالته کافی پسند ده
لاجپت نگر د هند په نوی ډیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغانی خواړه پکې پخوي د ویکیپیډیا انټرنیټي معلوماتي وبپاڼې د معلوماتو پر بنسټ ځینې کسان دا خواړه قابلی پلو هم بولي او دا ځکه چې په ټوکو یې د پیدایښت ځای یې کابل دی خو وایي د دغه هیواد شمال کې ډیر خوښوونکي لري او وروستیو کلونو کې ازبکي ډول یا قابلی ازبکي ډیر مشهور شوی قابلی پلو له وریجو د پسه له غوښې ممیزو او ګازرو پخیږي خو ځینې کسان د له خوند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي ازبکان یې د کنځلو په غوړیو کې پخوي چې دا یې خوند لا پسې زیاتوي
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول که هلمن یم چی جوڑ و روغ بیاس دلمی آقا هلمن لیم له هلمن که جاکی و لسوالی چخان له اسلامی امارات او له موسسات و چخان مقشتن داره چی زموش ولایت هلمن ولایت که جاکی و لسوالی چکاری اسکلی تا پدا دوا کالا کیجی چی مرسی نجراغلی دوا کالا لازیات هم کیجی شکاری اس خلق دیر ستلی دی او بیلاندی دی ده بل یو زید غنو بلاندی نجلک ده شکاری از چی و به پر 2.5 متر نو نموش تواله را خطلی ده از موش پا ولسوالی که دا سی رو دیامه دی او سین ده از موشو بزی بلی خواته لگیجی اول باید موش ولسوالی عبات سیوی پا دا او ببانی او ورپسی می گوشتن داده چی مرستی نرازی از موش دا کلی خلق دیر ستلی دی او دا ماشان پر جوری واس و قدرت نلری او به دو نلانی چی دا دا لس خروار خوراکه کیجی را او د دراشه درې خروار څلور خروار سي نو غنم هم ګران دي په څلور سوه څلور نیم سوه غنم دي نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي خلک یې ډیر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي هیڅ مرسته نه ورسره کیږي د کوکنار هم پر بند سوله د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووځي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده نور میسي ته سره نشر کړي نور په خدای سپارم سلام علیکم
السلام علیکم دادا دی راځم کارکوم کو دې دنګته
په د سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري، ډېر تکلیفات لري، ډېر ستونزې لري. همدا اول ستونزه دا ده چې مر سړک منظر شوی و، در اوس پرې کار نه دی شروع شوی، نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منظر شوی و بسته پاتې شوې ده، نو چې والا عالم چې څنګه ده. موږ ږغ در وګورو چې اواز پرې ورسوي چې خاص روزګان ولسوالۍ کلینک دی او دغه سړک دی، ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه دغه ده، زموږ سړک زموږ شپخانه دې را جوړه شي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمیدالله همت، خاص روزګان ولسوالۍ.
ستاسو